دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنکو، زه اشرف الله رحیمزو يم. په سر کې خبرونه اوري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د خپل پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ډیر زر سیاسي توافق لاسلیک کړي. ښاغلی صدیقی د شنبې په ورځ مطبوعاتو ته په یو استول شوي پیغام کې لیکلی دی چې د دواړو غاړو ترمنځ په مهمو ملي مسایلو کې توافق شوی دی. هغه وویل د تړون د امضا کېدو وروسته به یې په اړه نور جزئیات هم خپاره شي. که څه هم لا د دې تړون جزئیات په رسمي ډول نه دي خپاره شوي، خو ځینو مطبوعاتو ویلي دي چې په تړون کې په کابینه کې ښاغلی عبدالله ته 50% کې برخه او د سولې د مصالحې د عالي شورا مشري ورکړل شوې ده، او همدغه راز عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه هم منل شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایروس لپاره د واکسین د جوړېدو په هدف د تازه هڅو د پیل خبر ورکړی دی، خو هغه ویلي دی که واکسین وی او کنه اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایروس په سلهاو میلیونه ډوزه واکسینونه ولري. بلخوا د صحت د برخې اکثریت کارپوهان د ټرمپ زماني جدول د توقعاتو نه لوړ بولی او وایي واکسین ممکن صحیح کارمندانو او ډیر عمر کسانو په شان خلکو دپاره چې لوړ خطر سره مخ دي جوړ شي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په امریکا کې د دغو طبي وسایلو تولید پراخ کړي، څو بهرنیو کمپنیو اتکا کمه او دندې هم پیدا شي. د تیلو د صدرونکو هیوادونو د سازمان دپاره د ایران پخوانی استازی حسن کاظمپور اردبیلی د مغزو د سکتې له وجې مړ شوی. هغه دوه ونې کېدی چې د کوما په حالت کې و. د ایران د نفت وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلی اردبیلی 38 کلن و او د تهران په یو روغتون کې یې سا ورکړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. اردبیلی په 1950 کال کې د نفتو او پټرولیمو د صادرونکو هیوادونو په سازمان کې د ایران استازی وټاکل شو، او د 1990 تر 1995 پورې په جاپان کې د ایران سفیر هم و. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو ناوړی. اروپایي هیوادونه پلان لري اسرائیل ته خبرداری ورکړي چې د لویدیځ غاړې ځینې برخې د خپل ملکیت نه اعلانوي. اروپایي هیوادونو په دې هکله خپل اندېښنه ښودلې. د اسرائیل د ملي یووالي نوی حکومت پلان لري چې په لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره جوړ شوي کورونه د اسرائیل ملکیت وګڼي. اروپایي هیوادونو ویلي دي چې د اسرائیل دا کار د نړیوالو قوانینو نه سرغړاونه ده او د فلسطینیانو سره د سولې فرصتونو ته هم زیان رسوي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د پلان ملاتړ کړی، خو د اروپایي هیوادونو اتحادیې تر اوسه په دې موافقه نه ده کړې که اسرائیل د لویدیځ غاړې قبضه شوې سیمې خپل ملکیت اعلان کړي څه ډول سزا به ورکړ شي. په امریکا کې د دیموکرات ګوند غړو د سپینې ماڼۍ نه غوښتي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څار د یوې ډلې د برطرفه کولو په اړه دي ټول شواهد کانګرس ته ورکړي. دیموکراتانو ویلي دي دا کار د بدل اخیستو په خاطر شوی، او ګمان کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پکې مسؤل دی. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو په وزارت کې ستر مفتش سټیف لینک برطرفه کوي. ښاغلی لینک د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د مقام ته ټاکل شوی و، او د هغه تر مشرۍ لاندې ادارې څو ځله شکایت کړی دی چې د بهرنیو چارو د وزارت په اداراتو کې په سیاسي لحاظ د مور او مېرې چلند روان دی. د امریکا د استازو په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې تر ټولو جګپوړي دیموکرات ګوند غړي په یو لیک کې د حکومت د دې پریکړې سره جدي مخالفت ښودلی او هغه سیاسي پریکړه ګڼلې ده. او وروستۍ خبر ده چې سعودي عربستان او کویت موافقه کړې ده چې د الخفجی د تیلو په تصفیه خانه کې د خامو تیلو تولید د یوې میاشتې لپاره ځنډوي. د تیلو د تصفیه خانه د سعودي او کویت شریکه ده، او دواړه هیوادونو ویلي دي چې سر د بلې میاشتې به د خامو تیلو تولید پکې بند وي. د کویت چارواکو تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې، خو سعودي عربستان او د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړو هیوادونو موافقه کړې چې د یو څه وخت لپاره به د تیلو تولید بندوي، ځکه چې د نړۍ په بازارونو کې د اندازې نه زیات تیل موجود دي. د خلیج یو شمېر نور هیوادونو هم ویلي و چې د تیلو تولید به کموي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر نږدې 6500 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وایي اکثره په دغې ناروغۍ اخته کسان په ډله ییز ډول په کورونا اخته سوي دي. د بلې خوا د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو یوه ټولنه له افغان حکومت څخه د کورونا سره د مبارزې لپاره د یوې ملي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې هکله پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو معین ډاکټر وحیدالله مجروح د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 1114 مشکوکې پیښې تیز شوي چې 309 مثبتې ختلې دي. د کرونا د نوو ثبت شویو پیښو سره اوس په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر 6402 تنو ته رسېدلی دی. اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د مړو شمیر 168 تنو ته رسېدلی او هغوی چې منلی شوي شمیري 298 تنو ته رسېدلی. ډاکټر مجروح ویل د لاسونو وینځل، د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله رعایت کول د کورونا د وایرس سره مبارزې یوازینۍ لار ده. هغه ویل چې عامې روغتیا وزارت وروستۍ شمیرنې ښیي چې د کورونا په وایرس اکثره اخته ناروغان یا د یو دفتر یا یوې کورنۍ غړي دي چې د یو تن د بې احتیاطۍ او د نورو لخوا د ټولنیز واټن او ماسک نه کارولو له امله هغوی هم پرې اخته شوي دي.
متاسفانه شواهد ښیي چې موږ تقریبا مثبت واقعات چې په افغانستان کې تر اوسه ثبت شوي دي دا په پراکنده ډول نه، په کتلوي ډول دي. اکثره یو کور کې یو نفر مثبت پیدا شوی، هغه څه د ټول کورنۍ غړي مثبت شوي. په یو اداره کې، په یو شرکت کې، هر چیرې چې اصول رعایت شوی نه دی، هلته یو نفر د ټول غړو د دفتر یا کورنۍ غړي د مثبتېدو لامل ګرځېدلی.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او په ښارونو کې په خپل سر د تګ راتګ د بندیزونو ماتولو ترمنځ اړیکو ته اشاره وکړه. وویل چې بندیزونه د عامې روغتیا وزارت په مشوره لګېدلي وو، خو د بندیزونو پورته کول په رسمي ډول نه دي لرې شوي او خلکو په خپله دا کار کړی دی.
وزارت ساعتامه مقرره برداشتن
خغلی مجروح ویل د عامې روغتیا وزارت په تدریجي ډول د کرنټین د لرې کولو کړنلاره چمتو کړي چې درې پړاوونه لري او په لومړي پړاو کې درې میاشتو وخت ته اړتیا ده.
نیاز هست
په دغه کړنلاره کې دوهم پړاو دپاره یو کال او د درېیم پړاو لپاره د یو کال وروسته اقدامات په پام کې نیول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو معین ویل چې دا وزارت تر اوسه د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیسو د کمښت سره نه دی مخامخ شوی او د مالی وزارت ورته د پلان شوو پروګرامونو لپاره د پیسو د چمتو کولو ژمنه کړې ده. ښاغلي مجروح ویل چې نړیوال بانک د 100 میلیونو ډالرو څخه د زیاتو پیسو د برابرولو ژمنه کړې. 30 میلیونه نور ډالر د آسیای پرمختیایي بانک لخوا د برابرېدلو ژمنه شوې ده. هغه ویل دغو دوه بانکونو لخوا چې کومې پیسې برابرېږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا په برخه کې د نورو همکارو موسسو لخوا به په مصرف ورسول شي. ښاغلي مجروح ویل چې د آسیای پرمختیایي بانک د پیسو څخه به یوازې 30 میلیونه ډالر د روغتونونو جوړولو لپاره د جمهوري ریاست د ملي انکشاف شرکت په مصرف ورسول شي. ښاغلي مجروح ویل اروپایي ټولنې لخوا د 50 میلیونو ایرو د مرستې په اړه لا هم خبرې روانې دي چې په پایله کې به یې دا معلومه شي چې دا پیسې به په کومه برخه کې په مصرف ورسول شي. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي لخوا د کرونا د وایرس په وړاندې په سمه د روانې مبارزې د ډاډ سره سره د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د اتحادیې او ټولنې د ګډې سرتاسري شورا چارواکي وایي چې د کرونا سره د روانې مبارزې څخه راضي نه دي. د دغې ټولنې چارواکو نن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره چې مبارزه پیاوړې او د پیسو په مصرف کې شفافیت پیدا شي، د یو ملي مسلکي او تخنیکي کمیټه دی جوړ شي. د دغې خبري کانفرانس یو برخوال ډاکټر پیس ساپی ویل چې د کمیټې جوړېدل د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده.
زمونږ د طبيبانو مسلکي صنفي تخصصي او تخنیکي کمیټې یو ایجاد شي.
د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ یو څلور واته هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د شنبې ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 3,8 تنه مړه کړي او 3,595,910 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال تر پایه پورې د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړولو زیری ورکړی دی. لږ سره سره جمهور رئیس په ډاګه کړی چې د واکسین د تولید یا نه تولید کېدو په صورت کې به بیا هم قیودات ختم او کاروبارونو ته به اجازه ورکړي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زیست خواوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غواړي چې د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایروس په سلهاو میلیونه دوزه واکسینونه ولري.
دیتا د عملیاتو ګړندی کول وایي، په دې معنا چې لوی او ژر.
د صحت د برخې اکثریت کارپوهان دا تر توقعاتو لوړ زمانی جدول بولي، خو هغوی وایي واکسین ممکن صحیح کارمندانو او ډېر عمره کسانو په شان خلکو لپاره چې لوړ خطر سره مخ دي جوړ شي.
هر څه باید په سمه توګه پر مخ ولاړ شي. فکر کوم که ټول شیان ښه پر مخ ولاړ شي، بیا هم د ټولو خلکو لپاره تلسو میاشتو ته ضرورت دی.
په داسې حال کې چې د نومبر ټاکنې را نږدې کېږي، ټرمپ د اقتصاد او هیواد پرانستلو ته هم لیوال دی.
Vaccine or no vaccine, we're back.
Vaccine او نه واکسین، موږ بیرته ستانه شو یو پروسه پیلوو. په ډیری مواردو کې هغوی واکسین نه لري. یو وایروس یا هم زکام راځي او تاسو مبارزه ورسره کوي.
ټرمپ له هغو مظاهره کوونکو څخه ملاتړ وکړ چې غواړي په ایالتونو کې په کور د پاتې کېدو محدودیتونه لري شي او اقتصاد پرانستل شي. که څه هم ډیری د دې کار د کولو لپاره د هغه د ادارې معیارونو ته پاملرنه نه کوي. یو شمیر هغه ایالتونه چې د جمهوري غوښتونکو بلل کېږي او په 2018 کال کې ټرمپ ته رای ورکړه. کارپوهان وایي له مظاهره کوونکو څخه د ټرمپ ملاتړ ممکن هغه ته د سیاسي پلوه تاوان ورسوي که ایالتونه له وخته مخکې خلاص شي او کورونا وایروس موارد لوړ شي.
دا له خطر یو ډک اقدام دی. اوس وینو چې په لورو پرتو سیمو کې موارد مخ په زیاتېدو دي، چیرې چې ترامپ قوي ملاتړ لري. دا یو قمار دی چې کېدای شي تاوان هم ورسوي.
یو شمېر کسانو د ویروس په لومړۍ اونۍ کې د شخصي محافظتي وسایلو د نشتون له امله د ترامپ پر حکومت انتقاد وکړ. د ملي ستراتیژیکو زیرمو تقویت ډیر مهم دی. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په امریکا کې د دغو طبي وسایلو تولید پراخ کړي، څو پر بهرنۍ کمپنیو اتکا کمه او دندې رامنځته شي.
بلخوا د امریکا د استازو مجلس پرون جمعه د امریکا د اقتصاد د ملاتړ او له خلکو سره د مرستې په هدف د 3 تریلیون ډالر کومکي بسته تصویب کړه. دغه بسته په داسې حال کې تصویبیږي چې کورونا وایروس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 15,000 کسان وژلي دي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردانیم. درنو اوریدونکو، د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوه زیږنتون او په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو بریدونو د افغانستان د جګړې او سولې روان وضعیت بدل کړی دی. افغان حکومت دا بریدونه د طالبانو کار بولي. طالبان یې ردوي او امریکا وایي چې دا بریدونه داعش کړی دی. افغان حکومت د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او حتی نن د ملي شورا ویلي دي چې متحدین باید طالبانو ته برات ورنه کړي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې نور جزئیات لري.
د وړمې ورځې د پرلپسې ټویټونو وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د روختون د زیګنتون په وارد بریت او ننګرهار کې ځانمرګی د دوی د سیډنو په اساس د داعش د ډلې کارو. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح او د حکومت ځینو نورو چارواکو خلیلزاد ته په ټویټر د وړمې ورځې ځواب ویلی. تازه سرګندونو ته نن د افغانستان د ملي امنیت شورا ځواب ویلی. ویلي دي چې متحدین دي د طالبانو په ګټه له تبلیغاتو لري پاتې شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا ویلي چې د کابل روغتون او د ننګرهار برید د داعش تړلې کارو. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت کوم بل ثبوت لري وړاندې کړي، خو د زلمی خلیلزاد د غوسر غندونو ته په خبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل چې که خلیلزاد دا ثبوت ولري چې د کابل د روغتون برید طالبان نه دی کړی، نو ورسره شریک دي کړي.
کچیر له دوی سره داسې کوم سند موجود وي چې پر اساس باندې دا په ډاګه سي چې دا حمله طالب نه ده کړې، هغه د لطفاً د افغانستان خلکو ته وشي، د افغانستان دولت ته دی وشي، موږ به خوشاله سو. زموږ سره مسائل موجود دي مخکې مو ویلي و چې په دې ارتباط هغه معلومات چې موجود دي حمله د طالبانو او د هغوی د ملګرو کړیو لخوا څخه وه. موږ په دې ډول څرګندونو سره هغه وحشت چې د افغانانو خلاف کیږي هغه ته برات ورنکو.
خلیزاد ویلي داعش د سولې دښمن دی، افغان حکومت او طالبان د داعش په لوبه کې نه لوبیږي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د داعش هرکلی کړی او یو د بل په ضد نه دي. ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په خپلو تازه څرګندونو کې دا هم ویلي چې د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اساس طالبانو تر اوسه په ائتلافي ځواکونو برید نه دی کړی او په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه د توافقنامې برخه نه ده. خلیزاد وویل چې طالبان ورسره په توافقنامې کې ویلي چې په څلور دیشو ښارونو کې به بریدونه نه کوي او د پکتیا د ګردیز پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی و به سیړي. خلیزاد هم ویلي چې د ولسمشر غنی له لوري د تهاجمي بریدونو له پیلولو وروسته له ولسمشر غنی او طالبانو سره خبرې نه دي کړي خو سفرونه به وکړي. افغان امنیتي ادارې وایي چې په تیره یوه اونۍ او له هغه راوروسته چې ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د تهاجمي بریدونو د پیلولو ویلي، افغان ځواکونو د طالبانو 2971 جنگیالي وژلي دي.
در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت تهاجمی مطلق قرار دارند. با گذشت هر روز میزان عملیات‌های تهاجمی نیروهای افغان افزایش پیدا خواهد کرد.
خانه طالب چارواکی مولوی اکبر آغا وایي چې د جګړې شدت د هیڅ چا په ګټه نه دی.
ملت ته چا سره نه دی جنگ په باب دی. حکومت ته خیال وی چې اوس موږ اعلان د جنگ او ملت پر سر و دی. څه فکر نه کوم چې ملت چې جنگ پښ کې.
سیاسي سيړونکو سید خالد سادات به وایي چې طالبانو بریدونه ونه درول او د سولې نه اوس زیات پام جګړې ته وخته دی.
تاسو مالی بیګی د امریکا ځنګړې اساسي خارلي خلیزاد د طالبانو سره د لابیګری سیاست مخکوري په دې معنی باندې چې امریکا او د طالبان ترمنځ توافقنامه لاسلیک شوې ده. امریکایان غواړي تر څو طالبان وخت ورسي او د توافقنامه په درشل کې دغه سرګندونه کوي.
طالبانو د دشت برچی په روختونه او د ننګرهار په خیوه کې په جنازي بریدونه یو ځل بیا رد کړي او په توضیحي سرګندونو کې دا جنایت بللای.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جمهور رئیس مخالفت د جو بایدن لپاره د دیموکرات ګوند ملاتړ اکلک کړی دی چې په قوي احتمال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګوند کاندید دی. د امریکا غږ خبریال برین پارډن ان په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی، لیکن د حکومت د ډیر قیمتي مرستې د پروګرامونو لپاره په خاصه توګه د کورونا د وبا په وخت کې د مترقي غوښتونکو فشار د تازه وخت د جنسي تورونو سره یوځای او د یو دریم کاندید رابلل یو ګواښ دی چې په دغه متحد ملاتړ کې به درس پیدا کړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر د جمهوری ریاست لپاره د جمهور رئیس په خوانه مرستل جو بایدن تایید کړ چې د دیموکرات ګوند د کاندید کېدو لپاره ستر مترقی سیالي وو. دای څرګنده کړل ګوند باید متحد شي چې د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته ماتې ورکړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر ان وای چې دا خبره یقیني کړه چې مونږ داسې یو چاته ماتې ورکړو او زه اوس له خپل ځان نه خبرې کوم. د دې هیواد په معاصر تاریخ کې ډیر خطرناک جمهور رئیس دی، لیکن د کانګرس غړی الکساندریا اوکاسو کورتیز په څیر مترقی مشران د حکومت لپاره د سندر د پیشنهادونو نه چې بایدن فرض کړي جلا دي چې غواړي د امریکا کارګری طبقې لپاره د روغتیا بیمه او نور مرستې تمویل کړي. د نیویارک ایالت کانګرس غړی اوکاسیو کورتیز وایي څه شی چې زه غواړم او ووینم هغه داسې حداقل یو پلان دی چې په هغه کې به د ځوانانو روغتیایي بیمه شامله وي. د کورونا وایروس وبا چې پر روغتونونو یې فشار راوړی دی، ډېر کاروبارونه مجبور کړي دي چې وتړل شي او په میلیونو کسانو کارونه له لاسه ورکړي دي. د پالیسۍ بیلواله تت کړی دی چې په عنعنوي توګه د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ موجود و. یعنی دا چې جمهوریت غوښتونکي د کاروبار پلوي دي او ډیموکراتان د کار او کارګرو پلوي دي. دواړه خواوې اوس د کاروبار او بیکارۍ لپاره په ګډه د مرستې 1 ټریلیون ډالر ومنل. څارونکي وای په دغه ستونزه کې سیاسي مرکز بدلیږي او بایدن ته پکار ده چې زیاتې مترقی پالیسۍ قبول کړي چې متحد ملاتړ یې په ځای پاتې شي. سیاسي څارونکي مارک شمیت نو وای دا باید ومني چې هیواد حرکت کړی دی او ډیموکرات ګوند کیڼې خواته روان دی او واقعا ډیره علاقه په جاه‌طلبۍ او مترقی حل کې ده. د بایدن په خلاف د تازه وخت جنسي حمله تور لګول به په ګوند کې د اختلاف سبب هم شي. بایدن د سنا د پخوانی کارکونکو تاره رید تور چې وای د 1990 په لسیزه کې بایدن ور باندې حمله کړې و په کلکه رد کړه. انتقاد کوونکي وای د رید په تورونو کې غیر تسلسل د دې قضیه کمزوري کړې ده او د بایدن همکارانو دفاع وکړه. د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال او پخوانی مشاور موی ویلا وای زه شخصا بایدن پیژنم، زه د یو دوست ګڼم، د زخت ډیر شهرت او صداقت خاوند دی. د دې تورونه او د دې غلط اتهام لګول د هغه څه سرسر نه لګوي چې بایدن یې لري، مګر د میتو د تحریک پلویان اندېښمن دي چې د بایدن په خلاف تور لګولو ردول د دوی هغه پیغام بې ارزښته کوي چې وای د ښځو د زورونو په ادا باید باور وشي. وروسته له هغه چې په تیر وخت کې د ترامپ او د ستر محکمې د قاضي بریت کاوانا په خلاف جنسی حمله دوی په کلکه غندلې وه، په دې سره د ډیموکراتانو تورونه دوه مخي ګڼل کېدای شي. یو څه اندېښنه هم شته چې د دریم کاندید جستن اماش جمهور غوښتونکی دی او د مشیګن د ایالت د کانګرس غړی د لیبرتیان ان ګوند لپاره کاندید دی چې کېدای شي ځینې اعتدال غوښتونکي له بایدن نه جدا کړي چې د په هغه ایالتونو کې کمزورې کړي چې ده ته په کار د انتخابات پکې وګټي چې ترامپ ته ماتې ورکړي. څارون کې پیشګویي کوي چې احتمال لري ترامپ به دې ته سترګې په لار وي چې د ډیموکراتانو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم وشیندي. د روغتیا د دوامدار ستونزې او د اقتصادي ودې د جدي کموالي باوجود ترامپ به د دوهمې دورې انتخابات وګټي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د نیټې په ټاکلو بحث روان دی. په کابل او ننګرهار کې د بریدونو او همداشان د بندیانو د تبادلې د لړۍ د ځنډولو څخه وروسته د بین الافغاني خبرو د پیلولو په امکاناتو د نیوزویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی سره زموږ همکار زیبا خادم مرکه کړې ده.
سمی یوسفزی صاحب، زلمی خلیزاد ویلی دی چې د بین الافغاني خبرو د نیټې د ټاکلو په سر باندې بحث روان دی، څه فکر کوي؟ دا څه وخت به وي دا نیټه؟
زوب خیال ډاکټر صاحب خلیلزاد، وروسته له دې چې په افغانستان کې تشدد زیاتی دی، په شبخانو بدونه کې دی، په جنازو کې بابي چودنې کې دی، په ملي اردو او د طالبانو ترمنځ جګړه زور اخلي، سولې کوم پروژه ده یا سولې کوم کار شروع کړی ده، هغه راتلونکي تاریخ ښکاري. او له دې امله هغوی اوس داسې خبرې کوي چې خلکو ته یو ډول امید ورکړي چې زه اوس هم لګیا یم د سولې نیټه ټاکمه. زموږ معلومات دا دي چې طالبان هېڅ ډول دې ته راضي نه دي چې د 15,000 بندیانو د خلاصون نه پرته بل افغاني خبرې پیل کړي. له دې امله هغوی اوس کوشش کوي چې د خپل ماموریت کې صاحب پاتې کی او ژوندۍ پاتې کی. هغوی دا خبرې کوي چې نیټه ټاکي. زما په خیال عملا د پردې تر شا کوم داسې څه نه دي پېښ شوي چې دوی د نیټې ټاکلو ته ورسېږي، او نیټه ټاکل اوس ډېره ناممکنه ښکاري. یا متاسفانه د هرې ورځې په تېرېدو د جاګرې بڼې ته په کتو سره ویلی شو چې د په ډېر تېزۍ سره د سولې فرصت او د خلیلزاد ماموریت له ناکامۍ سره مخامخېږي، او هغه له دې امله چې هغه امریکایانو لپاره خو یو هدف ترلاسه کړو چې امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو تړون وکړو، اوس که امریکایان ووځي دوی ځان ته یو لاره جوړه کړې ده، خو متاسفانه په دغه تړون کې د افغانانو دپاره څه نشته ده، یعنې جګړه به دوام لري، په هر حال کې به د امریکایي قواوو وطن هم جلیان لري.
د خو ویلی دي چې ډیر زر به د بریدونو د کماولو په سر د خبرو لپاره او بلا شان د بندیانو د آزادولو د ډیر لړۍ د چټکولو لپاره بیا سفر وکي، چې سفر به یاتمن دوه او نور ملکونو ته کوي، نور تفصیل خو نشته، خو ویلی سفر کوي، توقع لري چې د سفر وکي خپل خبرو
دغه وړاندې هم ډېر سفرونه کړي دي، خو څنګه چې ما وویلې دي تشدد زیاتوالی دا موقع اوس کم کړی ده، اوس افغان حکومت هم خورا د خلیلزاد د وروستیو بیانیو ده، بالخصوص د تېره ورځ چې دوی خلیلزاد خبرې کړي دي چې داعش یعنی په دغه بریدونو کې لاس لري او افغان حکومت په طالبانو شک کوي، دا ډول د افغان حکومت د موقف سره ځان په ټکر کې اچول دي، او دغه ډول ټکرونه چې رامنځته کېږي دا د خلیلزاد او د افغان حکومت ترمنځ او د مجموع کې د امریکا ترمنځ تعلقات د هرې ورځې په دو خرابی کې دا ماته هغه وخت را دی چې کله ریچارډ هالبورګ د امریکا خصوصي نماینده و د افغانستان لپاره دی، ولسمشر کرنی صاحب سره شخړه رااله، او بیا د افغانستان په داسې حالت کې وتلو چې بیا بیرته راستون نشولو، نو ماته داسې بریښي چې د ریچارډ هالبورګ تاریخ بیا تکراریږي. البته افغان حکومت اوس موقف په دې کوي کېږي چې وروستیو بریدونو یو ډول په طالبانو باندې هم فشار واچول، او طالبان هم اوس بار بار په خپل میډیا او مطبوعاتو کې دا وایي چې دا بریدونه مونږ نه دي کړي. بل طرف ته افغان حکومت سیاسي جوړ جاړي ته رسیدل هم د افغان حکومت موقف قوي کوي.
نو خپل خلیزاد هم ویلي دي چې د دوی دواړو ترمنځ د غشخړه مخ په حل کېدو ده، او ښه خبرونه یې اورېدلې دي، یعنی یو امیدواري پیدا شوې ده.
ازباب خیال ګوره یا ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو د تیرو یو اتو کالونه رئیس جمهور ده، دغه طالبانو سره یو ډول مخالف فریق ده، ډاکټر عبدالله او د دوی ډله د 1900 نوي د سره په جګړه دي، په مجادله دي، یو بل مشران یې وجلي دي، یو بل خوکړي دي، یو بل نډیر اندېښنې لري. نو دې مطلب دا نه ده چې ډاکټر عبدالله حکومت برخه کېږي هغه باید د طالبانو متعلق نرم موقف ولري، او د پنجانو مسله ورځ په ورځ پیچلې کېږي، او افغان حکومت د طالبانو په نیت باندې اصلا شک لري، دوی د خپل اسلامي امارت د جوړولو په فکر کې دي.
ډېره زیاته مننه سمې سوزل صاحب کور دې ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک او د تورخم دروازه د می لشپاړه سیمه د دوه اړخیزه سوداګری تاګ او راتګ لپاره پرانستل شو. پاکستان د مارچ له 2 نیټه راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د چمن او سپین بولدک لاره تړلې وه، چې له امله یې نه یوازې د عامو خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلی، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته هم لوی زیان اوښتی دی. نور حال له کوټې څخه د جمیل خان په راپورټ کې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د رواني میاشتې د مې په 15مه په خپل یو پریکړه کې ویلي چې د چمن سپین بولدک لاره به د سوداګرۍ لپاره به شپږ ورځې په ځانګړو وختونو کې خلاص وي. د بلوچستان ایالت د کل عبدالله ولسوالۍ مرستیال کمشنر زکاولا دورانی واشنا ریډیو ته وویل چې عام ولس به یوازې د شنبې په ورځ تګ راتګ کولی شي، او پاتې شپږ ورځې به د دوه اړخیزي سوداګرۍ په لړ کې د سامان وړلو او راوړلو ته ځانګړي وي.
د هفتې ورځ هغه به د خلکو د پاره د عام وګړو د پاره د پښو د لارو د تګ راتګ د پاره وي، او په هغه کې چې کوم پاکستانی ورونه په افغانستان کې په سعودي یا دلته د افغانان ورونه په پاکستان کې دلی په سعودي هغه به د هفتې په ورځ د پښو تګ راتګ کوي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.